په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن پار کې غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د حکومت یوه سرچینه وایي حکومت پرېکړه کړې چې د قطر غونډې ته به ټول اعلان شوي 250 کسان استوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل جنگ غالب او مغلوب نه لري او د سولې ټینګښت په د افغانستان د ماشومانو لپاره ګټوي. په افغانستان کې د حمل د میاشتې له اتمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 144 تنه مړه شوي دي. او په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان، ښاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وسوې. پورا خبرونه واوري. په ارک نن د دوه د کانفرنس پاړه په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غونډه وشوه. د غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې افغانانو ته په لاس ورغلی او افغانان باید له دې فرصته استفاده وکړي او د خپلو ستونزو د حل لپاره کار ورڅخه واخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو اوږده بیان کې چې د ارګ له لوري رسنیو ته استول سوی په یو برخه کې ویلي، تاسو طالبان قانع کړی چې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت سره له مذاکراتو بغیر بل لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کیږي. اشرف غنی وویل چې جنگ غالب او مغلوب نه لري او په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د افغانستان د ماشومانو لپاره یو بری وي. هغه د هغه پلاوی غړو ته چې ټاکل سوی د دوه ته له طالبانو سره د خبرو لپاره ولاړ شي وویل چې تاسو د افغانستان د خلکو استازي توپ کوي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د سولې د موافقه لپاره سره کړشي، یعنی هغه مطالب چې حکومت ته د منلو وړ نه دي عبدالرب رسول سیاف ټاکلي او د پلاوی غړو ته یې تشریح کړی دي. ورسته به په دې اړه نور جزئیات واوري. ټاکل شوی چې په دوحه کې د جمعې په ورځ د بین الافغاني خبرو لپاره کنفرانس جوړ شي. د افغانستان د حکومت لوري 250 کسیز پلاوی د کنفرانس ته روان دی. طالبانو ویلي چې په دوحه کې د کنفرانس تنظیمونکو حکومت ته کتبی او شفاهي خبر ورکړی چې د پلاوی ته واضح کړی چې دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. طالبانو ویلي چې دا کسان به شخصي نظر څرګندوي او د مستقلو افرادو په حیث به خبرو ته ورځي. د طالبانو یو ویندوی دا خبره نن په یو بیان کې چې رسنیو ته استول شوې کړی ده. په بیان کې ویل شوی هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر څرګند کړي او هر وګړی به خپل شخصي نظر وایي. د طالبانو ویاند د کابل د پلاوی د غړو د شمیر په اړه هم ویلي چې د کانفرنس تنظیمونکي د دومره کسانو د قربتوب پلان نه لري او په داسې کانفرنسونو کې د دومره وګړو ګډون نورمال نه دی. طالبانو ویلي دا ورا یا د واده میله نه ده، بلکې د خبرو لپاره یو منظم او مخکې له مخکې پلان شوی کانفرنس دی. په افغانستان کې د حمل میاشتې له اتمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 144 تنه مړه شوي دي. د طبي آفتونو لپاره د دولت وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیلونو کې یو شپېته تنه زخمیان دي.
فعلا تلفات تا امروز کم بالاتر رفتن.
نن روز تلفات زیاد سوی دی. د وژل سوی کسانو شمیره 144 ته رسیدلی. دا 30 کسانو د لادرکېدو راپور هم ورکړل سوی. یو شپېته تنه ټپیان سوی. 4,640 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوی. 5,940 په قسمي ډول ویجاړ سوی او د مرستې رسونې پروسه روانه ده.
حیدری وویل چې شل ولایتونه سیلونو سخت ځپلی دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د زندانیانو د شکنجې د منع کولو لپاره هڅې د خوشبینۍ وړ دي، خو ډېر کار باید وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پیښې کمې سوې دي، خو یوناما ویلي چې له دې امله د دوی اندېښنه لا پر ځای ده، ځکه ډېر بندیان لا هم د بد چلند او شکنجې شکایت ورته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر هم نن په دې اړه یو رپورټ پر کړی دی. په رپورټ کې لیکل شوی چې له 30% بندیانو چې د افغانستان ملي اردو نیولي په دریو کې یوې برخې ورته ویلي چې شکنجه شوي او ناسم چلند ورسره سوی او د اثبات لپاره یې معتبر معلومات ورکړي دي. په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان، ښاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وسوې. د نړۍ په دې ګڼ مشتي اسلامي هیواد کې سهار وختي درې مرکزونه پرانیستل شوي وو. د څارونکو له نظره دا په نړۍ کې تر ټولو ستر انتخابات دي چې په یوه ورځ کې کیږي. په اندونیزیا کې سږ کال هم د جمهور رئیس یوکو ودودو او جنرال پرابو سوبیانتو ترمنځ د سیالۍ کرښه ډېره نازکه بلل سوې ده. په 2014 میلادي کال کې ولسمشر یوکو ودودو په کم توپیر د جمهوري ریاست انتخابات له جنرال سوبیانتو وګټل. غیر رسمی پایلی څرګندوي چې ولسمشر یوکو نن هم 10% مخکې دی. د نننیو انتخاباتو رسمي پایلې به د مې د میاشتې په وروستیو کې اعلام شي. د اندونیزیا د پارلمان، ولایتي شوراګانو او د ښاروالیو د 60,000 چوکیو لپاره 2,500 کسان کاندید دي. اندونیزیا 233 میلیونه وګړي لري چې په هغه کې 103 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په 2 ورځني رسمي سفر په روسیه کې دی نن د هغه هیواد د ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. رحمان نن په مسکو کې د میشتو تاجکانو د ټولنې له استازو سره خبرې وکړې. رحمان وویل چې د کار لپاره د مهاجرت اصول او په روسیه کې د میشتو تاجکانو د ګټو او حقونو په اړه به له پوتین سره خبرې کوي. کرملن ویلي چې رحمان او پوتین به یو شمېر موافقه لیکونه هم لاسلیک کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کانګرس یو پریکړه لیک چې د یمن په جګړه کې د امریکا د رول د پای ته رسیدو غوښتنه کوله ویټو کړ. د جګړې قدرتونو په نوم پریکړه لیک په د امریکا له جمهور رئیس د دې صلاحیت اخیستی وای چې یمن ته ځواکونه واستوي. ترامپ پرون وویل دا پریکړه لیک د هغه د قانوني صلاحیت د محدودولو لپاره یوه خطرناکه او غیر ضروري هڅه وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې به واورې چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن د ارک په غونډه کې خبرې وشوې. د حکومتي وسرچینو وایي پریکړه وشوه چې د قطر غونډې ته به ټول 2500 کسان استوي. طالبانو د خبر شوي لست خبرېدو په وړاندې په یوه خبره کړې لمه کې ویلي هغه حکومتي چارواکي چې دغه لست کې شامل دي د قطر په غونډه کې ګډون کوي دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. د اورزګان ولایت د مدني ټولنې او نورو فعالانو بیا د په یوه غونډه کې قطر ته د استول کېدونکو پلاوي پر لست انتقاد کړی چې ولایت ډیر د جګړې قربان شوی خو یو استاد هم په دې 2500 کسیز لست کې نشته.
تر ټولو بد حالت چې دیز مش په ولایت کې موږ غواړو چې موږ د ولایت څخه هم ښځینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
د بل نام نکندوز ولایت اوسیدونکو بیا وایي د جګړې کې لاړخونه دي نور د دوی له کورونو د سنگرونو په توګه کار نه اخلي.
او زيون نه بیرونو باسي مګر هم نه یو پکې سنگر نیسی او بل اور په توپو په ټنګوي ولي.
د کابل ښاریانو پام بیا په کابل ښار کې د کانالیزاسیون نشټوالي ته اوښتي.
که موږ کانالیزاسیون درلودلای موږ ښاریان به د کابل ښار مده داسې مشکل سره مخامخ نه وای.
ورسته یو بارانو کابل خاریان ته ډیر زیانونه اړولې دي. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوونیز خپل پروګرامونه لرو.
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود د 10,000 کتابونه لرو او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
ژوند په شیبونیز پروګرام کې مو د کتابتونونو د تاریخ په اړه د کابل د عامه کتابتون له مسؤل سره خبرې کړي. دغه راز د اساسي بشري حقونو له بلیونیز خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ وسپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدلی شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن د ارک په مشورتي غونډه کې خبرې وشوې. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل پریکړه شوې چې د قطر غونډې ته به ټول 2500 کسان استول کېږي. قطر ته د اسول کېدونکو پلاوي په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست پرون د افغان چارواکو په ګډون د هېواد د بېلابېلو قشرونو د استازو د نومونو یو 2500 کسیز لست خپور کړ. طالبانو د دغه لست خپرېدو په وړاندې نن په خبره کړې اعلامیه کې وویل چې حکومتي چارواکي چې په دې لست کې شامل دي که د قطر په غونډه کې ګډون کوي دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. په خبره شوې اعلامیه کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی باید دا روښانه کړي چې د دې کانفرنس تنظیموونکو په تحریري او شفاهي ډول دا واضح کړی چې په دې کانفرنس کې هیڅ ګډونوال به د کابل د حکومت استازیتوب نه کوي. د هغه په وینا کې کوم چارواکي ګډون هم کوي هغه به په انفرادي توګه خپل نظریات بیانوي. مجاهد د پلاوي د غړو د شمیر زیاتوالي ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د دې کانفرنس تنظیمونکي پلان نه لري چې دومره شمیر کسان له کابل ومني او په دغسې کانفرنس کې د دومره کسانو ګډون معمول هم نه دی. د طالبان ویان دغه راز ویلي چې دغه کانفرنس له مخکې تنظیم شوی او هغه داسې نه دی چې لکه په کابل کې خلک د واده محفل ته وروغوښتل شي. په پام کې و چې دغه کانفرنس روانه اونۍ د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پرانیستل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه د طالبانو له پلاوي سره 15 خبرې مخته وړي، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د دولت له لوري داسې پلاوي په ګمارلو ټینګار کوو چې په ترکیب کې د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي شامل وي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. د کابل د ارګ د غونډې او دغه راس دا چې قطر ته به ټول 250 کسیز پلاوی استول کیږي، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي. د کابل له سټوډیو سره د اکرام صاحب، وروستي تحولات څه دي؟
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د قطر په ناسته کې هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر څرګند کړي، د افغان حکومت یو سرچینه وایي د قطر د راتلونکي ناسته کوربتوب د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت کوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ګډون کوونکو کسان لسبا یعنی د پنځشنبه په ورځ لغرمی وروسته به د قطر په لور حرکت وکړي. تمه ده د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالب استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان حکومت د سه‌شنبه په ورځ د 250 کسانو لیست خپور کړ. که څه هم د وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې اعلان شوی لیست به محدود شمیر سیاستوال او قومي مخاور د دوحې ناسته کې برخه واخلي، خو دغه سرچینه وایي چې حکومت پریکړه کړې چې د قطر ناسته ته ټول اعلان شوي 250 کسان استول کیږي. خو بلخوا ځینو افغان سیاستوالو له هغې ډلې د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور او پراتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې دوی په دې ناسته کې برخه نه اخلي. ښاغلي نور دغه نوملړ فرمایشي بللی، خو امرالله صالح بیا د تخنیکي دلایلو او شخصي دلایلو له امله په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی. ویلي دي چې او له طالبانو یې غوښتنه کړې ده چې د ملکی خلکو او عادي مامورینو د وژلو د ټینګار پر ځای د حکومت سره د سولې مخامخ مذاکرې تکینی. بلخوا د افغانستان ولسمشری مانی وایي چې د قطر د ناستې په تړاو د پخلاینې د شورا د مهمو غړو او ولسمشر ترمنځ د نن ورځې پیل شوې ناسته پای ته رسیدلې. د افغان ولسمشر مرستیال وایین عارف سمیم سوشي بوران د ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د قطر د غونډې په اجنډا او یو شمېر نورو مهمو مسایلو باندې بحثونه وشول.
ناسته چې وه په دې مورد کې وه چې په قطر کې په چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د هیات دي چې کومې پیشنهادي اجنډا وه، د خبرې وشوې. همدارنګه نور موضوعات چې هلته به بحث کېږي، همدارنګه د افغانستان حکومت سرې کرښې مثلا ټول هیات ته واضح شو چې کومې دي، مثلا د بیان ازادي، جمهوري دولت، انتخابات، د ښځو حقوق او ځینې نور مسایل دغه پکې بحث شو.
نوری صاحب، خاغری سمیم دا هم ویل چې د غونډې په دغه درې ورځو کې به د حکومت او طالبانو کاري ګروپونه د سولې اړوند په بیلابیلو مسایلو باندې بحثونه وکړي. ټاکل شوی چې د قطر ناسته د رواني اپریل میاشتې په 19 نیټه پیل او تر 23 نیټې دوام وکړي. خو د طالبانو په خبره شوی اعلامیه کې راغلي دي چې یاد ناسته به د اپریل په 6 او 23 نیټه باندې ترسره شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر شنونکي لډلې حمید عزیزي قطر ته تلونکي پلاوی نوملړ ته په اشاره سره ویلي چې افغان حکومت له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د سولې دراوستو اراده نه لري.
خود انتخاب همین 250 نفر به نوعی ابزارهای فشاری بر روی طالب بوده، اما طالب هم دوباره برعکس در مقابل با یک دیپلماسی قوی داره طوری واکنش نشان میده که دولت افغانستان متقابلا تحت فشار افکار عمومی و شرایط مختلف قرار بده که تصور معنی است یا نشست به کل برگزار نخواهد شد، یا اینکه برای یک مدت زمان طولانی تر به تعویق خواهد افتاد، تا اینکه روی مکانیزم و طرز العمل و انتخاب افراد و تعداد افراد یک مفاهمه و مذاکره صورت بگیرد.
ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو غړي ګل پاچا مجیدی هم د حکومت له لوري دغه خپور شوی نوملړ باندې انتقاد وکړه. ویل چې په دې نوملړ کې باید داسې کسانو ته ځای ورکړ شوی وای چې طالبانو ته لږ تر لږه قناعت ورکړی وای تر څو جګړه پای ته ورسوي. خو له دې هر څه سره سره د قطر د راتلونکي ناستې په اړه ډېره وړاندوینه نشي کېدلې. دا چې دغه ناسته به څومره نتیجې ورکړي، ښې نتیجې به ورکړي، مثبتې نتیجې به ورکړي، هغه څه دي چې د قطر لناستی وروسته ویل کېدل شي. بلی نور صاحب.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، و موریدل چې نن په ارکی د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوی ترمنز د جوړیدونکو غونډې په اړه په ارکی او مشورتي غونډه جوړه شوې و. د غرض افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه شوې چې د قطر غونډې ته به ټول 250 کسان استول کیږي. پر دغه لست د طالبانو پر انتقاد سربیره د غرض د افغانستان له مختلفو له بیلابیلو اړخونو هم انتقاد کیږي. له یو پلوه دا چې ولې دومره شمیر کسان قطر ته استول کیږي، او له بلې خوا هم ځینې لوري وایي چې د دوی استازي په دې لست کې شامل نه دي. یو هم د اورزګان نام نه ولایت د اورزګان د ولایتي شورا یو شمیر مسؤلین او یو شمیر مدني فعالان چې نن د ولایت په تالار کې راغونډ شوي وو په مرکزي ادارې د کابل پر چارواکو یې انتقاد وکړ چې د قطر په غونډه کې د اورزګان خلکو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت خلکو تر ټولو زیاته د جګړې قرباني ورکړې او باید چې کسان یې په دې غونډه کې حضور درلودی. د ازادي راډیو خبریال ترین کوټه شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت خلک وایي چې د جګړې زیات قربانیان دوی دي، خو دولت په یاد کانفرنس کې دوی ته هیڅ ونډه نه ده ورکړې. د دغه جګړه ځپلې ولایت خلک وایي چې مرکزی اداره له دوی سره د مور او میرې چلان کوي، او دغه راز یې د سولې په خبرو کې هم له پامه غورځولې دي. له ډلې یې د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادیمزوی، مدني فعال جاوید خپلواک او مدني فعالې سادیه د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
روزګان چې ډیره قربانی اور کړی، 13 کاله قربانی اور کړی، او نور ولایات چې یو کال یا دوه کاله قربانی اور کړی ده، هغه په د قطر په غونډه کې تر ټولو ډیر استازي لري چې هغه قربانی لږ اور کړی ده، او هغه خلک چې قربانی ډیره اور کړی ده لکه روزګان، هغه د قطر په ناسته کې هیڅ ګډون نه لري.
موږ تقریبا 90% 80% خاور د اوس د طالب څه ده، یعنی روزګانی به ډیر موثر تمام سي وای تر نور ولایتو تر کسانو. هلته به شه خبري کړي وي، هلته به شه نمائندګي کړي وي، ځکه ځکه هغه سوځي چې اور پر بل وي. پر موږ دا اور بل دي داسې ولسوالۍ لرو چې نه کاله د طالب واکمنی و باندې. هغه کسان شه درک لري د افغانستان د وضعیت څخه چې ولار سي هلته خبري وکي.
اصلا غمونه چیرې ټول روزګانیانو لیدل دي؟ په دې ولایت کې ډېر غمونه په ټول هیواد کې ټول روزګانیانو لیدل دي، ول چا نه لیدل.
د ولایتي شورا یو شمیر مسولین او یو شمیر مدني فعالین چې شمیر یې لسګونه ته رسېدي، د چهارشنبې په ورځ د ولایتي شورا په تالار کې راغونډ سوي وو، او پر مرکزي ادارې غږ وکړ چې دوی ته د پیاد کانفرنس کې ونډه ورکړي.
موږ د رئیس جمهور څخه خاصه غوښتنه ده، د رئیس صاحب جمهور څخه چې روزګان ته خاصه پاملرنه وکړي، او روزګان ته یو څوک ورکړي چې هغه د قطر په غونډه کې اشتراک وکړي، ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو، او نمائندګي مو نور څوک کوي.
هیله مو دا ده د مرکزي دولت څخه چې کومه قرباني چې روزګانیان ورکړي ده هیڅ ولایت شاید نه ورکړي. اولین بمبار د خارجان د په افغانستان کې په 2002 کال کې د دیراوت ولایت د دیراوت لسوالی په ککرک سیمه کې وسوه چې ودونه بمبار ک چې خپل کرزی صاحب هم بیا دلته
هیله کو چې زموږ ولایت تر ټولو بد حالت چې دی زموږ په ولایت کې دی. موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم شذینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو استولي لیک ویلي چې د دولت له لوري یاد کانفرنس ته د 250 کسانو معرفي کول په دې معنا دي چې د سولې هڅې تخریف کړي. دا په یاد لیک ویلي چې په یاد کانفرنس کې له خپاره شوي لیست څخه به یو شمېر کسان په نښه کړي چې په یاد کانفرنس کې به ګډون وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 103.5 صفحه اواز اورېدلی شئ. بیا هم په ناامنیو کې تم کیږو. د کندوز اوسیدونکو وایي د جګړې ښکېل اړخونه د نور د دوی له کورونو د سنګرونو په توګه کار نه اخلي. کندوز چې په وروستیو کې پکې بیا ناامني زیاته شوې، یو شمېر اوسیدونکو یې ازادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د ځاني او مالي زیانونو د رسېدو یو ستر لامل هم همدا دی چې وسلوال طالبان او حکومتي ځواکونه دواړه جګړه په هستوګنو سیمو کې انکوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې راپورټ لري.
د کندز اوسیدونکو د جګړې پر خېلو خو غږ کوي چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو استوګن ځایونو څخه ګټه نه اخلي تر څو مو خلکو ته پکې ځاني او مالی زیانونه ونه رسیږي. د کندز ښار د 300 فامیلو د سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجی حبیب الله او عبدالوکیل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
باید ورته جنگ د استوګنو خلکو ځایونو نه بیرون وباسي، مګر هم نه یو پکې سنگر نیسي او بل اور په توپو په ټانګوي ولي. موږ په دې دوه ورځو جنگ کې اور ملکی کسانو ته 15 کسان هم شهیدان پکې لرو، هم زخمیان. تاسو لاړ شئ شفاخانه وګورئ، نو مظلوم خلک ورا ولس کې بمباریږي او مظلوم خلک ورا تباه کیږي او زخمیانېږي.
ټول زورولي یو لاګیا دې جانم پریشو یا جانم پریشو زورولي ټیکاو پرچا کو نور څو خوشتنو مدغه چار امیر ولي دولت نور څو څنو غواړو آرامي غواړو.
په ورته وخت کې په دې ولایت کې ځینې سوداګر هم شکایت کوي چې د جګړې پر مهال دولتي ځواکونه د دوی سوداګریز شرکتونو او د تیلو ټانګونو څخه ګټه اخلي چې له کبله یې سوداګرو ته مالی زیانونه اړول کیږي. په کندز کې د نفت او د ګازو د ټولنې مشر حاجی عبدالمتین یوسفزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 15,000 ډالره موږ ته خساره رسېدلې ده. ټانګونه چې کله د جنگ شروع شي راسي دما په ټانګ کې دما په شرکت کې د کالم خساره کور کې مې ودرېږي چې هغوی په دوی ورځې کوي، نو دا خساره خو موږ ته رارسي کنه. موږ ملت دلته در په دره کړ، دولت په خپله اعلان کوي چې موږ د مسکونی د ساحو نه استفاده نه کوو، د خلکو د کورونو نه استفاده نه کوو. دا اوس عملا ټانګونه دما په ټانګ کې ولاړ دي، بېګاه دما په ټانګ کې اوانی خو اوان فایر کوو.
لدې سره سم د کندز د امنیت قومندان منظور خان ستانکزی وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې پر مهال له پوره غور څخه کار اخلي تر څو ملکی وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي.
خپل ځان خطر ته ورګور ته سودي هیوادوالو ځان ته خطر نه وي. خو بیا هم په هر صورت دښمن ډېر پرېفکاره دښمن ده، هېڅکله یې داسې نه دي کړي چې دغه وکړي راسه په دښته کې ستا سره جنګ کوم. خو راځي هغه کور ته ننوځي، هلته بېوزله خلک، هلته بېدفاع خلک دي. په شرایطو کې موږ هلته دي، موږ لاس هم ډېر لنډ دي، موږ دواړو خواو ته ګورو ځکه موږ دولت یو، موږ هغه نړیوال مثاقونه دي بشر په حساب باندې، هغو ته ډېر په دقت سره موږ وړاندې تګ.
د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستۍ دوه ورځنۍ جګړې کې ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی و، او لا هم د دې ولایت زیاته برخه د دغې ډلې تر واک لاندې ده چې وخت نا وخت د کندز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو د شدیدو بریدونو شاهد وي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په دې وروستیو کې سیلابونو هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې وروستیو سیلابونو په 10 ولایتونو کې د 340 کسانو ژوند اخیستی دی. دغه راز د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې زیانمن شوو سیمو ته اړینې مرستې هم رسولي دي. په تیرو څو ورځو کې کابل هم د موسمي سختو بارانونو شاهد و. د کابل ښار ډېرو سیمو کې اوبه ډنډې شوي چې یو شمېر کابل ښاریانې اصلي لامل دی. یو منظم کانالیزاسیون او کانالونو نه موجودیت په ګوته کوي. د ازادي راډیو خبریال نجا صافی د ښار سیلاب ځپلو سیمو ته تللي یو شمېر کابل ښاریان ورته ویلي چې د نړیوالې ټولنې میلیونونه ډالرو مرستو سره سره لا هم د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې د پلازمېنې کابل کانالیزاسیون سیستم جوړ کړي. تفسیر دې نجاستا په پرپور کې.
په کابل ښار کې ورستیو ورښتونو د دغه ښار اوسیدونکو لګڼو ستونزو او سرخوګیو سره مخ کړی دي. دوی وایي په دې ښار کې د لوړپوړیزو ودانیو او ښار ګوټو په جوړېدو سره لا هم دغه ښار د اوبو رسونې منظم سیستم او کانالیزاسیون نه لري. د کابل ښار دوه اوسیدونکو شیر افغان شیرزای او اسماعیل وایي:
ښاروالۍ محترم تقاضا داریم کمی سیستم کانالیزاسیون خود باید از مطابق استاندارد جهانی عیار کنه. پس که شما د میشه و روز بعد در تمام تریبیونا میبینیم که تمام جای سیل بود، مردم افغانستان ملت فقیر بیچاره است، توانایی یک دیوار آباد کردن ندارند.
موږ په شهری ټول افغانستان په ټولو شهرو کې تر اوسه کانالیزاسیون سیستم نه لرو. په دې هیواد کې د خارجي نړۍ څخه په میلیونو میلیون ډالر راغلي. تر اوسه پورې موږ په دې مفکسینې د کابل ښار مرکز دی کانالیزاسیون کوم ښه کانالیزاسیون درلودلې. موږ شهریان به د کابل ښار مده داسې مشکل سره مخامخ نه وای.
په تیرو 13 کلونو کې په کابل ښار کې ډېرې لوړپوړیزي ودانۍ او ښارګوټي جوړې شوې، خو ویل کېږي چې لا هم دغه لوړپوړیزي ودانۍ منظم کانالیزاسیون نه لري. که څه هم په یو شمیر خارګوډو کې د ککړ اوبو لپاره د ژورو ساګانو په کیندلو سره تر یو بریده ستونزې هواری شوې، خو د یو شمیر کارپوهانو په وینا د کار به راتلونکي کې نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په تېرو ورځو کې د موسمي بارانونو له امله د کابل ښار ډېرو سیمو کې اوبه ډنډ پاتې شوې، ولاړو اوبو د کابل ښار سیره بدله کړې او په ټولنیزو شبکو کې هم د ښار د اوسیدونکو اعتراضونه راپارولي. کابل ښاریان له اړوندو مسؤلینو غواړي سو دا ستونزه هواره کړي. د افغانستان د اوبو رسولو ادارې عمومي رئیس حمیدالله اعلاني د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو راتلونکو پروګرامونو ته په اشاره وایي.
د اوبو رسونې ادارې له نړیوالو همکارانو سره یو ځای د دې ستونزې هواري لپاره د یو طرحې په جوړولو کار پیل کړی. په نږدې راتلونکي کې به د کابل ښار ماسټر پلان جوړ سي، خو د اوسني وضعیت ښه کېدو لپاره موږ یو پروژه تر لاس لاندې لرو، څو ټانکرونو ته تصفیه خونې جوړې کړو.
اخوا د کابل ښار والی وایي په سړکونو کې د ولاړو اوبو د تخلیه لپاره په یو کانال کار روان دی او 70% کارونه مخکې تللي، چې په وینا یې تر راتلونکو دو میاشتو پورې به بشپړ شي. په وروستیو څو ورځو کې کابل ښار والی د وضعیت کنټرول لپاره د باران اوبه د ټانکرونو په وسیله تخلیه کوي. په ورته وخت کې ساختماني کارپوه متی الله خروټی وویل د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده سو کابل ښاریان ښاري فرهنګ په پام کې ونیسي او کابل ښار والی لوړ پوړیزو ودانیو ته له جواز ورکولو وړاندې د کانالیزاسیون سیستم ته پام وکړي.
په کابل کې د ښاري کانالیزاسیون د نشتوالي او د موسمي بارانونو د زیانونو په باب مو واورېدل. وروستیو بارانونو په افغانستان سربیره دغه راز د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته ډیر ځني او مالي زیانونه اړولي. د ایران درویشت ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدانو چې کرنیزې ځمکې تخریب او په لسګونو کسان مړه کړي دي. پاکستان هم تر ډیره په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونه د لسګونو کسانو پاکستان کې البته د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. سلام مصالح پری رپورت لري.
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې به وخت بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سیوی چې په نتیجه کې کورونه تخریب، زراعتي ځمکې زیانمن سیوی او لږ تر لږه 50 کسان په نتیجه کې مړه سیوی دي. دغه سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب په ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي. د پاکستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي. 150 ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی. خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو شهرونه زیانمن کړي دي. د ژغورنې محلي ادارې یو کارکوونکی محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري. په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز ځمکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب سوي دي. د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرا اسماعیل خان کې لکلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د مځکې شوېدو سبب سوي هم دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حل کې دي. د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلېږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي. متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري. په پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو له آزادی رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د راتلونکي جمعې د ورځې د بین الافغاني خبرو په موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ.
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 10000 کتابونه لرو او 10 کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مخ
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په ونې خبرونه کې مو د کتابتونونو د تاریخ په اړه د کابل د عامه کتابتون له مسول سره خبرې کړي. د اساسي بشري حقوقو له بلیونیزي خبرونه سره یو ځای درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان کې څلور نیمه بجې کې وښولې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګ کې له هغو کسانو سره وکتل چې دوحې ته به ځي او له طالبانو سره به خبرې کوي. اشرف غنی هغوی ته وویل طالبان قانع کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره د مذاکرو بغیر بل لار نه لري. د افغانستان د سولې ولسي حرکت به د افغانستان په لسو ولایتونو کې د خالد په نوم د پوځي عملیاتو چې حکومت پیل کړي او د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو پر ضد چې طالبانو پیل کړي دي مظاهرې وکړي. د دغه ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سوله ییزې مظاهرې به سبا له خوسته پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د زندانیانو د شکنجې د منع کولو لپاره هڅې د خوشبینۍ وړ دي خو لا هم باید ډیر کار وشي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پیښې په زندانونو کې کمې شوې دي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په دورځني سفر روسیې ته تللی او نن به د روسیې د جمهور رئیس سره وګوري. او په اندونیزیا کې نن د جمهوری ریاست پارلمان شاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وشوې. د نړۍ په دې ګڼ مېشت اسلامي هیواد کې سهار وختي د رای مرکزونه پرانستل شو. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر انتخابات دي چې په یوه ورځ کېږي. غیر رسمي پایلې څرګندوي چې د اندونیزیا اوسنی جمهور رئیس یوکو ودودو د خپل رقیب کاندید څخه 10% مخکې دی.
سپورتي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د پنځمه فورس به د کابل کلبونو لیګ د درېمې دورې سیالۍ ترسره شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به اته لوبډلې ګډون وکړي. د نوموړي په خبره د سیالیو د ترسره کېدو هدف د وشو ملي لوبډلې ته د غوره تیرو انتخاب دی. د زابل ولایت په مرکز خلاط کې د سولې تر نامه لاندې د کرکټ شلوریزي سیالۍ پیل شوې. د زابل د کرکټ بورډ مشر محبوب محب وایي دغه سیالۍ د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې او ولس ورځې به دوام وکړي. ښاغلی محب زیاتوي چې یادې سیالۍ د لوبغاړو د هڅونې لپاره پیل شوې چې د مرکز قلات د کرکټ د لوبډلو سربیره به پکې د شهر صفا او شرجوی ولسوالیو د کرکټ لوبډلې هم ګډون وکړي. او د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو مهالویش اعلان شو. دغه سیالۍ چې د یو شمېر آسیایي هیوادونو ترمنځ د راتلونکي جون میلادي میاشتې په شپږم نیټه ترسره کیږي نن یې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې مهالویش اعلان شو. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بونی له مغولستان لوبډلې، په دوهمه لوبه کې ماکو له سریلانکا سره او په درېمه لوبه کې لاوس له بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ کیږي. همداشان به مالیزیا له تیمور شرقي، کامبوج له پاکستان او ګوامبا له بوتان سره لوبه وکړي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په قطر کې ترسره کیږي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د معلوماتو له مخې د لومړي ځل لپاره دا ځل په دې سیالیو کې 2 لوبډلې برخه اخلي. له دې وړاندې په دې جام کې 22 لوبډلو د ګډون حق درلود. د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په روسیه کې شوې چې فرانسې اصلولي ګټلې ده.
سپورتي خبرونه ملازه درړو او اوریدل. مخکې دی چې اونیز خبرونه پیل شي د اساسي بشري حقوقو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له حاله خبرو. ملګرو ملتونو او بشري حقوقو وایي په افغانستان کې بندیانو سره بد چلند کیږي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شکنجه یو څه کم شوې خو دومره کم شوې هم نه ده چې په دې برخه کې اصلاحات وګڼل شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي. ملګر ملتو په یو تازه راپور کې چې نن یې خبر کړ ویلي چې په افغانستان کې له بندیانو سره بد چلند تر یوه حده کم شوی، خو لا هم په دې برخه کې اندېښنې پر خپل حال پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما او په کابل کې د بشري حقونو د دفتر په ګډ راپور کې چې نن د شکنجې د بندیز له اختیاري پروتوکول سره د افغانستان د یو ځای کېدو د کالیزې په مناسبت خپور شو، ویل شوي چې د جګړې په تړاو په سلو کې تر دېرش زیات نیول شوي کسان د تحقیقاتو په لړ کې شکنجه شوي او بد چلند ورسره شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې دا راپور یې د افغانستان د وویشت ولایتونو په نږدې اتیا محبسونو کې له کابو شپږ سوه شل بندیانو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی. دا اداره وایي چې دا مرکې یې د 2018 کال د جنوري له پیله د 2018 د دسمبر تر پایه کړي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې په داسې حال کې چې تر پخوا د بندیانو شکنجه کمه شوې چې دا د امیدوارۍ خبره ده، خو دومره کموالی پکې نه دی راغلی چې هغه کافي او د اصلاحاتو ښکارندوی وګڼي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په توقیف ځایونو کې تر ټولو عامه شکنجه د اعتراف اخیستلو لپاره د نیول شویو کسانو وهل ټکول دي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې د افغانستان په بیلابیلو توقیف ځایونو کې د شکنجې په اندازې کې توپیر شته. د راپور په کندهار کې د ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې د شکنجې ځانګړې یادونه کړې او ویلي دي چې هلته د تورن د ساله بندولو رانیولې تر برخي شاک د تناسلي آلې تر کشولو او سرچپه زړولو پورې راز راز شکنجې ورکول کیږي. راپور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړې استازي تادامه چې یا ماموتو له قوله ویلي چې په وروستیو دوو کلونو کې د شکنجې د کمولو او مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د اقداماتو هرکلی کوي، خو افغانستان لا هم د شکنجې له یو مخ بندولو سره اوږده لار په مخ کې لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقونو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلا رمایار د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادي مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشري حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق د هغه قانون دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شي وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسام اشاره ورته وکړه خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نوی محدود شوي، او د ازادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغسې د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي، خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغه مسله کې دومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې عمل کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړای شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې دغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادۍ تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په ملي توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي سی میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي او د سولهیز لاریونونو ازادي د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویل ازادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د ازادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی ده.
کچره د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړې کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترې نه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه هغه هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي تنوخلي کله چې د هغه ازادي سبب دي کې چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچری دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما پر اړه پریکړه وکړی، بیا هم قانوني کار نه ده؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
ورسته پختنه دا کومه یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولای شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په انسره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دای کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مو منې. آیا خبر یاست چې په پیل کې با کتابتونونه په کوم ځایونو کې وو او کوم کتابونه به پکې کې خودل کېدل؟
2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. البته هغه وخت دغه کتابو په شکل باندې نه و.
د کتابتونونو حالت په اوس وخت کې څنګه ده؟
هم کتابونه دي، هم جرایید دي، هم مجله دي، هم ورځپاڼه دي. اکثره مراجعین دغه شوبه محققان او دانشمندان نه دي، خلک دي.
همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې به واوري چې د کتابتون لرغونتوب تر کومه رسیږي، کتابتون څه ارزښت لري، په اخر کې به واوري چې په عامه کتابتون کې کوم کتابونه شته او د کومو مسایلو په حق لیکل شوی دی. دا خبرونه فرشتي مرسل لیکلي او زه وږمه جبار خیلې درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، کتاب او کتابتون د پوهې او معلوماتو د زیاتولو او د ذهني ودې لپاره تر ټولو غوره او اغیزناک ثبتېدلی شي. په دې وروستیو کې له نیکه مرغه دا چې کتابونه ډیر شوي دي، نو کتابتونونه هم زیات شول، ان تر دې چې په ځینو ولایتو کې تر زندانه هم رسیدل. دا ځکه چې تجربو ثبته کړې ده چې کتاب هغه استاد دی چې موږ ته وړیا او پرته له بدیل څخه معلومات او زده کړه راکوي. که څوک غواړي چې د نیکمرغه ژوند خاوند شي، نو هغه دې له کتاب سره ملګرتوب وکړي. له کتاب سره ملتیا مودیادی خلکو له چاپیریال څخه د ډېرو لوړو افکارو او تصوراتو نړۍ ته بیایي. یو نومیالی ایټالوي پو پرارک د خپلو کتابونو او کتابتون په ستاینه کې له پاند او خوان څخه ډکې خبرې کوي. وایي زه یوه ډله ملګري او دوستان لرم چې شپې او ورځې له هغو سره تېروم. زما ټول دوستان د نړۍ نومیالي دي چې پیړۍ او زمانې پکې خوندي دي. دغو دوستانو ډېر لرې واټنونه وهلي او زما تر کوره را رسېدلي دي. د ژوند پټ رازونه څرګندوي، د تیرو وختونو د پاند او خوند کیسې راته کوي. په افغانستان او نړۍ کې د کتابتونونو د لرغونتوب پاکله د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف دوست وایي چې زرګونه کاله وړاندې تاریخ لري. خو لومړنۍ کتابخانه ځکه معلومه نه ده چې یو شمېر علماو به له مطالعې وروسته کتابخانه ځکه سوځوله چې نور کسان استفاده ورنه ونه کړي. نوموړی لومړی په بېلابېلو ژبو کې د کتابخانې نمونه راته اخلي.
په پښتو کې کتابتون، په دری کې کتابخانه، په عربي کې مکتبه، په انګلیسي کې لایبرری، او په آلمانی ژبه کې ببلیتیکا، او په یونانی ژبه کې ببلیتیسکا. 2000 قبل میلاد کې په یونان کې د کتابخانې څرکونه لیدل سوي دي. دغسې چې راتیر سو په بین النهرین کې د نینوا په ښار کې هم کتابتونونه و، کتابخانه و د خپل وخت. البته هغه وخت د دغه کتابو په شکل باندې نه و، په هغه کې به د چرمنی او یا هم د ونو پر پوټوکو باندې جوړ سوي، د دغو باندې کمی لیکنې چې به سوي وي دا به پکښې خوندي کېدلې، یا به هم ډبرلیکونه و. په بلخ چې د زرتشت د دغه معبد و، په دې کې د خپل کتابخانه هم درلودله. په کتابخانه کې خپل د یو کتاب و د اویستا په نامه باندې مذهبي کتابونه هم و، او د ځینې دواو درملو د طبابت کتابونه هم په دې کې و.
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه، او کتابونه به یې ټولول، بیا به یې کتابتون ورته جوړوه. څومره لویې پاچاهۍ چې تیرې شوي دي، نو د ځان لپاره یې کتابونه او کتابتون ډېر مهم ګڼه. په دربار کې به یې تر ټولو پورته ځای کتابتون ته ځانګړی کړی و. ښاغلی دوست وایي چې شاهانو باید ځانګړي اشخاص د دې لپاره ساتل چې پادشاه ته کتابونه وایي، او یا هم مهم ځایونه ورته په نښه کړي. دا چې لږه وخت څخه بیا تر اوسه په کتابتونونو کې څومره بدلون راغلی، بیا یې هم له شریف الله دوست څخه اورو.
فقط دومره توپیر و چې په هغه وخت کې د کتابخانې عامې نه وې، د شاهانو په دربارونو کې وې. دا کتابخانې په کابل کې موجودې وې، کندهار کې، ولې وړې وړې کتابخانې نورې هم وې چې هغه د وخت دغه دودیز علوم چې به خلکو کول په اطرافو کې، دا کتابخانې هم وې. کتابخانو تر پخوا ډېر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکي کتاب خانه جوړی سوی، کتاب اسکین سو، یعنی کولای سي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه اسکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې د لاسرسي وسی.
تر ټولو لوی کتابتونونه د امریکا په نیویارک او انګلستان کې دي. د کتابتون جوړېدل د علم د خوریدو او پراختیا لپاره ګټور کار دی. نن سبا چې علم او تخنیک پرمختګ هم کړی دی، موږ له داسې نظریو څخه ګټه اخلو چې پیړۍ وړاندې رامنځته شوې وي او تر ننه په کتابونو کې خوندي پاتې دي. ځکه خو په اکثره ځایونو کې د ځوانانو په الوځلو کتابونه ټولیږي او کتابتون جوړیږي. د کندوز اوسیدونکی مصطفی صفای داسې څوک دی چې په ډېرې سختۍ سره یې په خپل کلي کې کتابتون جوړ کړی دی.
زه به ته ووایم چې یو الماری جوړول نو 15-16 روپۍ دغه یو اوسپنیز الماری موږ 3 متره جوړوله. موږ په ډېره سخته باندې جوړکړله، ځکه اقتصادي وضعیتونه هم داسې نه وو. نو په ډېرو سختیو باندې حتی داسې وخت راغلی چې موږ د مثلا کابل کې ما کتاب دخ کړی، یو بوجۍ د زیر د وړلو یو څوک نه و چې ما دخ کړی وی.
ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ. دا ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com.
کله زمان سرعت ته وګورو او دا چې خپل اړتیاوې باید په لږ وخت کې پوره کړو، نو ټکنالوژیکي اسانتیاوې زموږ د لنډ تنګ وخت ستونزې راکموي. خو که بل لور وګورو چې د علم سرچینې کمپیوټر نه بلکې کتاب دی، نو له دغو ډیرو پرمختګونو سره سره بیا هم اړ یو چې کتاب د خپل ژوند یوه برخه وګرځوو. کتابتون ته لاړ شو او خپل معلومات زیات کړو. د همدې لپاره خو زموږ همکاره فرشته مرسل په کابل کې عامه کتابتون ته ورغلې او هلته له مسؤولو کسانو سره غږېدلې.
په پایل کې باید د ماشومانو د کتابونو برخې ته ورشو. د ماشومانو کتابتون ته په پخوانی ډیزاین جوړه شوې د لرګي کریمي دروازه ده. په سر لیکل شوي دي چې د ماشومانو برخه. د دې برخې له مسؤولې فهیمې ریکا څخه پوښتو چې دلته کوم کسان ډېر راځي.
دلته نور زیاتره ښځینه هم راځي، محصلین د پوهنتونونو شخصي په مکاتبو کلکسیونونه لرو چې نونهالان د کمپیانه انیسته کوچنیانو انیسته.
بله درنو دوستانو، دلته تقریبا 6 منزله الماری ده. په دې کې ټول کتابونه چې ښیدي هغه موضوعات ماشومانو پورې اړوند دي. همدغه اوس دلته د برخی مسئولی ما تا یو مجله را واخیستله چې دا با سمره لرگونی
دا این دوره دا زایرخان داود خان دا دیر وقت زیاتره ماشومان بیم دغه نوې کتابونه چې تصویر لري عکسونه لري دغه زیات علاقه لري
دلته ډیر خوښسته رنگونو باندې کتابونه او مجلې خيري چې لیکل دي سرزمین من خانه پدری امده سی راجو دلتا دی پختو برخی راجو سپوگمی دلتا پا دی کتاب تون که دیر خپل چوکه میخو دلتی ویدی چه وڑی وڑی دی ماشمان لپاره دی خا دام دی ام دی کتاب تون مربوط کی؟
مربوط دی کتاب تون دی بله
پا یو کتاب تون که کم شهن دیر زیاد مهم دی خوصان دلتا دی کچنیانو کتاب
تون که دی کچنیانو دی پاره خود زیادتر زیادتر کتابونه مهم دی
پا کتاب خانه که دی کم خبر پا پام کنی ولی دیر زیاد ضرور دی
زینه مراجین من مرازی جیگ جی خبری که یاشی بیا منگا ورقونم دست نسکه و بلش و باکه چه لطفا خاموشی را اختیار حفظ کنین بیا پیگی نال شده دلتا کتاب خانه دا
دیر منه
نه تانم دیر منه نه تشکر
اوس راغلو ده آمه کتابتون دره منزل تا دلتا ده آمه کتابتون لامر محمد شفی ریکین سرقه گیگو
دلتا کتابون ایخیری چه معمولا ده ده لویانو لپاره دی؟
دلتا خواهد هم کتابون دی هم جرائد دی هم مجله دی و هم ورسپانی دی
دلتا پیوه انماره که دیر زاره کتابون لیدل کیگی او پا فیزیکی لحاظم ده دیر غط دی که داره توی ایتی دا با چومره پخانی او دا ولی دومره غط غط دی
دا خو ورسپانی دی
دا ورسپانی تاست دی کتاب پا بانه سر یوزای کردی
دا او کلکسیون پا بانه همیشه لیلی خان تر وقت پوری مونگ
دارم جنگونو که دومره مسائل تراغل دا چنگه وسط الاسفل
کلچ مجایدین لاغای تنظیمی جنگونو پا وقت دیر سردم اولید خب یا هم کتابخانه خلق و چه دقیقه کتابونه وسط
یو کتاب دلتا زرواخ لما پدیلی کلی دیار لسوا و دری دیدی چو جلد تاسی لاری؟
معمولا یاویم جلد لارو
دا کتاب بیرتن تب خپل زای درسته کیک دو چی خراب نسی خا
تاسو تا عرض بکم چه پنور و ممالکو کی دا کتاب و کتاب خانه تا دیر ارزخت ورکول کی
بله.
مخصوص داکتر لاری چاکا کو داشایان خود دلتا دمو پواتن که دا مشکلات داره
فکر کنیدی بطوله که کراتوه چه پا ما کتاب تون که سو جلد کتابونه دی اگه که دی ماشمانو لپاره دی که دی لویانو لپاره دی که دی محققون ارچا لپاره دی شمیر سو ترسیگی
پا مجموعی دوله پا مرکزی کتابخانه که پا حدود دی اویازر کتابونه لرو
باره
او داسی کتابونم لرو چه مثلا چاب دی مصر دی اوز پا خپل مصر که نپیدا کی
بله دسی را تاویل ایسی دسی دا پا کم برخو کی دی؟
پاره برخه که خصوصا دی تاریخ پا برخه که دی دینی پا برخه که
که دست پختنه او کم چه تر طول و زور کتاب چه پا همه کتاب تون که ده چو کلنده او نوی جوان چو کلند
نوی جوانی خواه سکل پیدا شویده
او زور؟
او زور مونکتر یو سلاتی ها کال مخیم کتابونه لرو
اما خانه کتاب ما تر خوده لیسی ها تر طول مشر چیده
بیا چه کتا چه که لالو انشالله تاسته ده
بله او کتاب بیل نزدینه و گروه
پستر با
که څنګه مو چې مخکې ویل غواړو تر ټولو زیات پخوانی کتاب وګورو اوس را کته سولو اول منزل ته د مسافر خروټي دفتر ته راغلو مسافر خروټی د دې شعبې مسؤول ده دغې شعبې چې تر ټولو زیات لرغوني کتابونه دلته ځای په ځای سوي دي اوس یو کتاب یې را واخیسته چې که څه هم په دې باندې سل کاله وتلي مګر پاڼې دومره اصلي دي چې داسې فکر نه کېږي چې دا به سل کلني
سابقه آثار چې جنگی آثار دی بس افغانستان کې تیر شوی لکه غزنی کې مقر کې قندهار کې عکسونه دلته ذکر کړی دي
رسامي کړی دا یعنی په هغه وختو کې زه فکر کوم چې لیکل به دومره نه وکنه دي رسم په وسیله به خلک خپل پیغام رسوي
رسامي په حساب باندې شوی دی بس تکتیف شوی دی د پلیټ په نام سره یادی کو
خروپی صاحب تاسو وایې د کاغذ ډیر اصل و کتابخانه کې ساتلې خبر ده
دا کاغذ ما اصل دی کتابخانه کې هم موږ ساتلې
دلته چلور تنه په یو پاڼه کې ښکاري چې د یوې داسې آسماني چپن اغوستې یوې ګلابي اغوستې ملایې ډېرې ښې تړلې دي لونګۍ په سر ده او دا ډېر لرغوني کسان ښکاري نو د کتابتون ګټه دا هم کیدلی سي چې هغه لرغوني کسان موږ ته را ښي معلوماتې په هکله د هغو جامې د هغو څیرې د هغو کارنامې
د همغه جامې او کارنامې او څیرې او همغه مطلب یې ده پس چې دلته رسمي کړی ده
درنو دوستانو په دې هیله چې د کتاب لوستلو او کتابتون ته د تللو فرهنګ یو ځل بیا ژوندی شي او د خلکو د علمي پوهې کچه لوړه شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو ته دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0999 825 55، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio